دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن جمعه ده، د 1999 کال د قوس د میاشتې اتمه ده چې د 2019 کال د نومبر د میاشتې 9 کېږي. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
طالبان وایي د امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل کېدو ته چمتو دي. د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت ډیر زر د داعش د هغو وس د غړو د برخلیک په اړه پریکړه کوي چې په ننګرهار کې نیول شوي دي، او په عراق کې د کورنۍ جګړې خبرداری ورکړ شوی.
تر نور دغه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پورتونه کې لرو چې جمهور رئیس ټرمپ افغانستان ته د سفر په محل په خپل وینا کې د طالبانو سره د نوو خبرو د پیلې دوه په حق لوویل.
طالبان هوکړه ته چمتو دي، خو مونږ به وګورو.
د خوست والی ویلي په دغه ولایت کې د هوغو ښځو لپاره د امن کور جوړوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ کېږي.
نو انشاءالله ما خبرې کړي دي چې یو داسې کور جوړ کړو چې هغوی مکمل پکې په امن وي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشوق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو ته وایو.
السلام علیکم، خسر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. طالبان وایي امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل کولو ته چمتو دي. طالبانو د خبرو وروسته تر هغه وکړله چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ افغانستان ته په ناڅاپي سفر لاړ. ټرمپ د بګرام په هوایي ډګر کې وویل چې طالبان به ممکن په اور باندې موافقه وکړي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته ویلي دي چې طالبان غواړي د سولې خبرې د هماغه ځای نه بیرته پیل شي چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې نه وروسته ځنډیدلې وي. طالبانو همدارنګه ویلي دي چې یوه اونۍ کېږي په قطر کې د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي، او احتمال لري چې ډیر زر به په رسمي توګه د سولې خبرې بیرته پیل شي.
د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت به ډیر ژر د اسلامي دولت داعش ډلې د هغو بهرنیو غړو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې حکومت ته تسلیم سوي دي. یوې هندي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې کابل شایي د داعش ډلې لس جنګیالي چې د هند اتباع دي نوې ډلې ته وسپاري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د هندي ورځپاڼې د رپورټ په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنیو نیول سوو داعش وسلوالو په اړه به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان دولت خپله پریکړه وکړي. هغه په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې په تیرو څو ورځو کې څه باندې 600 داعشان او د هغوی کورنۍ د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوي دي. په دوی کې د بیلابیلو هیوادونو خلک دي چې نظام به یې د خپلو پالیسیو او قوانینو په رڼا کې په وړاندې قانوني اجرات چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې اعلان کړي.
د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم د کاندید عبدالله د پلویانو مظاهره د کابل په وخت ماسپښین په یوه بجه پای ته ورسېده او یو شپږ مدعیز پریکړه لیک یې صادر کړ. مظاهرچیانو ویل د مظاهری هدف په تیرو جمهوری ریاست انتخاباتو کې او تر هغه وروسته د درغلیو په اړه غږ پورته کول دي. دوه مظاهرچیانو په دې حقله داسې وویل:
ما حق رای مشروع خود خواهان هستیم و آرام هم نمیشینیم و برنده ملت مردم افغانستان است، نه رای تقلبی که برای کلگی معلوم است. رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حقدار برسه. تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش.
د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیکټ په پریکړه کې راغلی دی چې د افغانستان خلک دا ځل اجازه نه ورکوي په درغلیو راغلی دولت د هغوی په برخلیک حاکم شي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. په پاکستان کې محصلین د حکومت څخه غواړي چې په پوهنتونونو کې د اتحادیو په جوړېدو بندیز دې لیرې کړي. د خبر تفصیل د زامن مومن څخه واوري.
په ټول پاکستان کې محصلین او د بشري حقوقو مبارزین د عمران خان د حکومت نه غواړي چې په تعلیمي ادارو کې په سیاسي فعالیتونو لګول شوي بندیزونه دې لیرې کړي. په لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او نورو ښارونو کې نن سلګونو محصلینو مظاهره کړې او سره بیرغونه یې رپول چې د کمونیزم او سوشالیزم سمبولونه دي. د پاکستان یو پخوانی نظامی دیکتاتور جنرال ضیاءالحق په 1944 کال کې په تعلیمي ادارو کې په سیاسي فعالیتونو بندیز ولګاو، خو محصلین یې د لرې کولو غوښتنه کوي. محصلین همدارنګ وایي چې د پوهنتون فیسونه دې کم شي او نورې اسانتیاوې دې هم محصلینو ته ورکړل شي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا. د جرمني، ترکیې، برتانیې او فرانسې مشران د سوریې د وضعیت په هکله غونډه کوي. د جرمني حکومت ویلي د خبرې به په لندن کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې نه مخکې وشي. ټاکل شوې د ناټو د مشرانو غونډه بله اونۍ پیل شي. د جرمني حکومت ویلي دی صدر اعظم انګلا مرکل به د سې شنبې په ورځ برتانیې ته لاړ شي. هوالته به د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان، د برتانیې د صدر اعظم بوریس جانسن او د فرانسې د جمهور رئیس ایمانیول مکرون سره وګوري. وروسته تر هغه چې ترکیې پرته له دې چې د ناټو د متحدینو سره مشوره وکړي په سوریې یرغل وکړه چې د کار د ناټو د یو شمیر غړو هیوادونو ترمنځ جنجال پیدا کړ.
په عراق کې د کورنۍ جګړې خبرداري ورکړسوي. د دې خبر تفصیل د واحد دوله فیض څخه واوري.
په عراق کې د شیعاګانو لوی مشر آیت الله علي سیستانی خبرداری ورکړ ک تاوتریخواله ونه دریږي کورنۍ جګړه به پیل شي. ښاغلی سیستانی دا خبر وروسته له هغې وکړ چې نن هم هلته ګڼ شمېر خلک ووژل شول. د رپورټونو له مخې تېره ورځ په بغداد او د عراق په جنوبي ولایتونو کې لږ تر لږه 40 تن اعتراض کوونکي ووژل شول او تاوتریخواله نن د جمعې په ورځ هم دوام درلود. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 3 تنه نور هم د جمعې په ورځ وژل شوي دي. په عراق کې د اکتوبر لومړۍ نیټې راهیسې چې دغه اعتراضونه پیل شوي، تر اوسه لږ تر لږه 400 مظاهره کوونکي وژل شوي دي. اعتراض کوونکي د عراق د صدر اعظم استعفا او په دې هیواد کې د نوي حکومت جوړېدل غواړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بل خوا د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی وویل پارلمان ته به خپله استعفا وړاندې کړي. هغه دغه اعلان څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله سیستانی د عراق له پارلمان نه وغوښتل چې د عادل عبدالمهدی د حکومت د ملاتړ په اړه بیا فکر وکړي. ښاغلی عبدالمهدی وویل زه به پارلمان ته په رسمي لیک کې د صدارت له مقام څخه خپله استعفا وړاندې کړم.
هند سریلانکا ته د 400 میلیونه امریکایي ډالرو پور ورکولو ژمنه وکړله. د غژمنه نن په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سریلانکا د نوې جمهور رئیس ګوتابایا راجا پاسکا سره د ملاقات پر وخت وکړله. دا هند ته د سریلانکا د نوې مشر چې د جمهور رئیس کېدو یې یوازې دوه اونۍ کېږي لومړنی سفر دی چې هدف یې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کول دي. د سریلانکا مخکنی حکومت چین سره اړیکې ډېرې نږدې کړې وې، خو اوس هند غواړي د چین ځای ونیسي. چین او هند دواړه په سریلانکا کې د اثرو رسوخ لپاره سیالي کوي او په دې تیرې یوې لسیزې کې چین هلته بیخي زیاته پانګه اچولې ده. او وروستۍ خبر ده چې په هنګري کې پولیس وایي دوه تونلونه یې پیدا کړي دي چې مهاجرین پې په غیر قانوني توګه د سربیا نه دغه هیواد ته اوښتل. د هنګري ملي پولیسو نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې یو تونل یې د هیواد په جنوب کې پیدا کړی دی او 40 مهاجرین هم دننه په دې خطرناک تونل کې پیدا کړي دي. پولیسو ویلي دي چې دا تونلونه تازه جوړ شوي ول او نن بیرته د خاورو نه ډک شول. په 2015 کال کې کله چې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرینو ورتګ زور واخیسته، هنګري د خپل سرحد د شاوخوانه اغزن سیم تاوکه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، دا هم زموږ د خبرونه لومړی رپورت. افغان حکومت افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس سفر مهم ګڼي او وایي چې جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس غنی افغانستان کې د سولې او اوربان په مسلو خبرې کړي دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د اوربان په اړه د دغې ډلې دریز نه دی بدل سوی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شینواری له کابله رپورټ لري.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تیر شپه افغانستان ته په یو نایلان شوی سفر د بګام هوی ډګر ته ورغی. اول ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یو ځای امریکایي سرتیرو ته د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا وکړه. جمهور رئیس ترامپ په خپله وینا کې طالبان سره د نوو خبرو د پیلیدلو خبر ورکړ او ویل چې طالبان اوس اوربند ته لیوالتیا لري.
طالبان هوکړې ته چمتو دي، مونږ به وګورو چې که هغوی هوکړې ته رسیدل غواړي دا به رښتینې هوکړه وي، خو مونږ به وګورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې جمهور رئیس ترامپ سره د کتنې لپاره بګرام هوایي ډګر ته ورغلی و، امریکایي سرتیرو ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکایي سرتیرو سرښندنو څخه مننه وکړه.
مونږ به هیڅکله دا له یاده ونه باسو چې د سپتمبر 11 مونږ سره یو ځای کړی وو، او مونږ به هیڅکله د دې اجازه ورنه کړو چې د سپتمبر 11 پیښې بیا تکرار شي.
جمهور رئیس غنی هم داشان په افغانستان کې د اسلامي دولت د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو د عملیاتو یادونه هم وکړه، او وی ویل چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه بریالیتوب ترلاسه کولی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس سره په کتنه کې په دې موافقه کړې چې که چیرې طالبان سولې ته ژمن وسي باید وربند تغاړه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې امریکا او افغانستان ستراتیژیک همکاران دي او دواړه هیوادونه د تروریزم د ګډ ګواښ سره مخ دي. هغه ویل د امریکا د جمهور رئیس دا سفر به دواړه هیوادونو اړیکې لا پیاوړې کړي. ښاغلي مینپال هم وویل چې دواړو مشرانو پوربند او د سولې پر مسلو خبرې کړي.
دواړو مشرانو پر دې باندې ټینګار وکړ چې طالبان د سولې تړون کوي نو لومړی باید اوربند وسی، او په افغانستان کې د ثبات او پایدار سولې لپاره باید تر افغانستان د باندې د تروریزم مراکز وځپل سي.
طالبان لا تر اوسه د امریکا د جمهوریت دغه سرګندون ته په رسمي ډول خبرګون نه دی ښودلی، خو دغه ډلې ته ویني دي سرچینه وایي چې طالبان چمتو دي چې د امریکا سره د سولې خبرې له هغه ځایه بیا پیل کړي چې د امریکا جمهوریت ډونالډ ټرمپ د یو اړخیزې پرېکړې په پایله کې د تیر سپتمبر په میاشت کې بې پیلې پای ته رسېدلی وي. دغې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل امریکایان په خپل سر د خبرو له بهیر څخه وتلي وو، او اوس د خبرو بیا پیلول مخامخ هغوی پورې اړه لري. طالبان ته یوې نږدې سرچینې ویل چې کیدی شي د اوربند څخه به د ښاغلي ټرمپ هدف هغه اوربند و چې څه موده وړاندې د زابل د ولایت په درې ولسوالیو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدلو پر مهال ټینګ شوی و. دغې سرچینې په ټینګار ویل چې د اوربند په اړه د طالبانو دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی، او اوس هم دا ډله غواړي چې امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سره اوربند وکړي. دغې سرچینې ومنله چې په دوحه کې طالبانو او امریکایي استادو ترمنځ غیر رسمي کتنې شوي. د سیاسي چارو یو کارپوه جعفر مهدوي افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس سفر تر ډیره د دغه هیواد د داخلي مسایلو زیږنده ګڼي، او وایي چې جمهور رئیس ترامپ غواړي چې په دغه سفر امریکایانو ذهنیت د احساس د مسلې په ګډون د هغو مسلو په اړه چې دی ورسره دنه په خپل هیواد کې مخته واړي.
فکر کوم د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقانی او دوه نور طالب چارواکو آزادیدل د طالبانو امریکا ترمنځ خبرو کې چې یخ وهلی وي او هغه یخ اوس اوبه کړ. فکر کوم ښاغلی ترامپ او طالبان دواړه خبرو بیا پیل ته لیواله دي.
هغه ویل چې دغه سفر یو پیغام داو چې د افغانستان مسله د جنگ لاري نشي حلیدلی، او جمهور رئیس ترامپ دا مسله جمهور رئیس غنی او طالبان ته د دغه سفر په ترڅ کې واضح کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شکرانې د ورځې په مناسبت افغانستان ته یو نا اعلان سوی سفر کړی چې له میشتو امریکایي سرتیرو سره وګوري. هلته جمهور رئیس څرګنده کړه چې له طالبانو سره یې له سره خبرې پیل کړي دي، او دا چې دغه ډله غواړي چې اوربان وکړي په دې باره کې رپورټ واوري.
دغه خبر درې میاشتې وروسته تر هغه راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ یو کلنې خبرې په داسې حال کې ناڅاپه ودرولې چې دواړو خواوې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې لاسلیک کولو ته نږدې شوې وې.
طالبان د یو موافقې کول غواړي. موږ به وګورو چې آیا هغوی یوه موافقه کول غواړي. دا باید یوه رښتینې معامله وي. موږ به وګورو، خو هغوی غواړي چې یوه موافقه وکړي. هغوی یوازې د دې لپاره موافقه کول غواړي چې تاسو خپل دندې په ښه توګه سرته رسوئ. دا یوازینی دلیل دی چې هغوی موافقه کول غواړي.
ولسمشر ټرمپ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په یوه غونډه کې وویل چې له طالبانو سره موافقه باید یو اوربند ولري. طالبانو د اوربند په اړه څه نه دي ویلي. د هغوی مشرانو د رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د تېرې اونۍ رئیس له امریکایي چارواکو سره غونډې کوي، او زیاته کړې ده چې د سولې رسمي خبرې به زر پیل شي. دا جمعې په ورځ د هغوی ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې هغوی له امریکایانو سره د خبرو کولو لپاره چمتو دي. دا طالبانو یو لوړپوړي قمانډان دا نوم د نخبرولو په شرط وویل هیله لري چې افغانستان ته د ټرمپ سفر به د خبرو دا بیرته پیل کولو په اړه د هغه جدیت ثابت کړي او دا چې فکر نه کوي چې هغه بل لاره نه لري. په اوس وخت کې 10,000 امریکایي او همداراز د ناټو نور زرګونه سرتیري په افغانستان کې دي. دغه جګړه په داسې حال کې پیل شوه چې امریکا او متحدینو یې 18 کاله مخکې له قدرت څخه دا طالبانو د لیرې کولو لپاره پر افغانستان یرغل وکړ. امریکا وایي طالبانو د القاعده هغو مشرانو ته پناه ورکړې وه چې د 2001 کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې دا ترهګریزو بریدونو تور پرې لګول شوی دی. د دغې جګړې د لاسه لا 2400 زیات امریکایي سرتیري وژل شوي او امریکا ته د شاوخوا 1 ټریلیون امریکایي ډالرو زیان رسیدلی دی. تا جمعیتیار د آشنا رادیو امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د خوست والی ویلي په دغه ولایت کې د هغو ښځو لپاره د امن کور جوړوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ شوي. په دې اړه زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې له ښځو سره د کورني زور زیاتي د پیښو په کمښت کې څرک نه دی لیدل شوی، د خوست والی وایي د هغو ښځو لپاره چې له همدې کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي د امن کور جوړوي. والی محمد حلیم فدایی چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته یې خبرې کولې، وویل چې په دې سره به هم د خپلو کورونو پرېښودونکو ښځو ژوند خوندي شي او هم به د زده کړو له ځینو پروګرامونو برخمنې شي.
نو انشاءالله ما خبرې کړي دي چې موږ به د دې لپاره انشاءالله بودیجه تقریبا پیدا کړې مو ده چې موږ دوی دپاره یو 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 داسې کور جوړ کړو چې هغوی مکمل پکې په امن وي او دا به د ښځو لخوانه مدیریت کېږي. ښځې به د کور کې وي، هیڅ نارینه ته به هلته د ورتګ اجازه نه وي.
والی حلیم فدایی همدارنګه وویل چې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو د ځورولو او یا له هغوی سره فزیکي تاوتریخوالی ورته د منلو وړ نه دی. که څه هم تر اوسه په دولتي ادارو کې له ښځو سره د زور زیاتي په اړه کوم راپور نشته، خو ښاغلی فدایی خبرداری ورکړ چې د عاملینو پر وړاندې به یې قانوني اقدامات وکړي.
که چیرته په دولتي اداراتو کې د آزار او اذیت کوم راپور راشي او یا ورسره برخورد وشي، موږ به د متخلف پر وړاندې باندې په ډیر قاطعیت او جدیت باندې قانون تطبیقوو او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوو چې خویندو ته کوم زیان ورسوي.
د خوست د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په اوږدو کې تر اوسه په دغه ولایت کې له ښځو سره د کورني تاوتریخوالي 450 قضیې ثبت شوي چې ډیره برخه یې وهل ټکول او له کوره تیښته تشکیلوي. د ښځو چارو رئیسه شفیع نورزی وایي چې له ښځو سره د کیدونکي تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ولایتي ادارې په مرسته 14 ورځنی کمپاین به د دغه تاوتریخوالي په راکمولو کې مرسته وکړي.
زه د نن ورځ ټول محترم رئیس صاحبان چې دلته شتون لري، ټول خواندې چې موږ سره شتون لري، علما کرام شتون لري، د دوی څخه غوښتنه کوم، هیله کوم تر څو په دې کمپاین کې موږ سره حملاس شي او په ټول خوست کې موږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع غږ جکو او دغه ناوړه رسم چې د فرعونیت یو دود دی، د فرعونیت یو رسم دی او د اسلام خلاف کړنه ده، له منځه یوسو.
اوس مهال د دې ولایت هغه ښځې چې د کورني تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي کابل کې د امن کور ته لیږل کېږي. د ښځو د حقونو مبارزان د امن کور جوړول خورا مهم او اړین بولي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. راپورټونه ته دوام ورکوو. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د داسې یوې پروسې سره مخ دی چې کېدای سي د جمهور رئیس په توګه د هغه دنده پای ته ورسوي. د استازو په مجلس کې د اساسي قانون له مخې د ازل کولو په هکله غونډې روانې دي. په دې بهیر کې د سنا مجلس رول څه دی؟ نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغې چې د استازو مجلس صورت دعوه جوړه کړه، بیا به د سنا مجلس په دې هکله محاکمه جوړوي چې د سنا فیصله د دندې څخه د لرې کېدو په معنا ده. او کله چې ولسمشر ازل کیږي د ستري محکمې مشر د محاکمې مشري په غاړه لري. د جورج ټاون په هانتون د حقوق استاد سوسن لو بلاک په دې حق لوي
نو بیا کېدای سي د جمهور رئیس مرستیال ځایناستی سي او هغه کېدای سي له ګټو سره په ټکر کې وي.
د استادو د مجلس اکثره غړي د مجلس د مدیرانو په توګه کار کوي. د هغوی رول د استیزا او لدن څخه لرې کېدو لپاره د قضیې څارل دي. استیزا شوي چارواکي د دې اجازه لري چې د تورونو پر وړاندې دفاع وکړي. د سنا غړي د منصفه هیئت په توګه کینی د څارنوالانو او د ولسمشر د مدافعینو شواهد اوري او لدن څخه د ولسمشر لرې کېدو لپاره باید له دریو دوه برخې استازي رایه ورکړي. د بای پارټسن پالیسۍ د مرکز غړی جان فورتر وایي
دا ولسمشر د لری کول په دې معنا دی چې دا استازو دواړه خونی مهمه ونډه لري او باید موافق وسی.
لدن څخه د لری کول لپاره د سنا مجلس باید دوه ځله غونډه وکړي او دواړه باید توپیرونه لري. د اتلسوه اتش په تکال په پسلی کې د امریکا د پخوانی ولسمشر انډریو جانسن محاکمه یولس سخت اونې دوام وکړ. ل څلويختو زیاتو شاهدانو شاهدی ورکړه او سناتورانو د ټولو په مخ کې خبرې وکړي. یولس صورت داوا جوړ شوې خو پدریو رایګری وشوې. که څه هم د جانسن د استیزا لپاره د سنا مجلس څلور پنځوس غړو رای ورکړي خو هغوی د دریو څخه د دوو برخو پوره کول لپاره ایوی رای ته اړتیا لرله. د واندربلت پوهنتون څخه توماس شوارتز وایي
له دریو دوه برخې ډیره عجیبه ده. دا محکمولو لپاره په سنا کې زیات شمیر شتون لري.
د پخوانی ولسمشر بل کلنټن محاکمې د مشران جرګه په سیاسي توګه وشلې وه. جمهوري غوښتونکو اکثریت خو د بیا ټاکلو په سیالۍ کې لسون سره مخ وو. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ناتو مشران د دغه ائتلاف د اویایمې کلیزې د لمنځلو په هدف د سه شنبه په ورځ په لندن کې دوه ورځنۍ غونډه کوي. په سوریه کې جګړه او د روسیې لخوا پرشته تهدیدونو به په دغه غونډه کې بحث کیږي. خو د امریکا ژه خبریال هنری ریجول وایي چې د دغه سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکې کړکیچونه به د دغې غونډې پر لمنځلو سیوري وغوړوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
تیره میاشت نږدې وه چې د سوریې په شمال کې دا ناتو سازمان دوه غړي امریکا او ترکیه سره ونښلي. دې کار دغه سازمان ولړزاو. د رایل سرویسز انسټیټیوټ ایال جاناتن وای
دی پوزیشن اف ترکی ان دی نورث اټلانټیک الاینس از ا ویری ډیفیکلټ.
دغه سازمان کې ترکیه یو ستونزمن دریز لري. په منځنی ختیځ کې په پوځي عملیاتو کې د ترکیه خپل کېدل او له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو اخیستل د امریکا په ګډون د ناتو سازمان د غړو د هیلو خلاف وو.
دا سوریه له شمال څخه د امریکایي سرتیرو وتل لا ناتو سره د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په وروستیو کې دغه سازمان د مغزو په ناروغۍ اخته بللی دی او له اروپا یې غوښتي دي چې یو خپل امنیتي جوړښت رامنځته کړي چې دغې خبرې سختې نیوکې پارولې دي. دا ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل
European unity cannot replace transatlantic unity.
د اروپا یووالی له امریکا سره یووالی ځای نشي نیولای. مونږ دواړو ته اړتیا لرو. مونږ باید پوه شو په تیره بیا له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیا تر وتلو وروسته اروپایي اتحادیه نشي کولای د اروپا دفاع وکړي.
اروپا لا هم روسیې ته دا تر ټولو لوی ګواښ په توګه ګوري. دا اروپا له امنیت سره د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنې موجودې دي. خو ایال استدلال کوي حقیقت دا دی چې په اروپا کې د امریکا پوځي لګښت او د عسکرو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. خو په اروپا کې د امریکایي عسکرو میش کېدو ته په مسکو کې په بل سترګه قتل کیږي. په نړیوالو چارو کې د روسیې شورا رئیس اندری کورتونوف وایي
د
ختیځې اروپا یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې امریکایي سرتیري میشت کړي. که څه هم د پنځمې مادې له مخې د دوی امنیت باید تامین شي خو دا څرګندوي چې هغوی د ناتو په پرتله په امریکا زیات باور لري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وار وار غوښتي چې د ناتو اروپایي غړي باید دا سازمان لګښت سره وویشي. جرمني د تیرې چهارشنبې په ورځ دا ناتو د 2% دفاعي لګښت دا پوره کولو ژمنه وکړه خو تر 2030 کال پورې. ایال وای
The U.S. president should be credited with actually.
د امریکا د ولسمشر هغه رښتینی هڅه دی ومنل شي چې د امریکا د غوښتنې د اورېدو لپاره کړې ده.
تمه کیږي چې د لندن په غونډه کې لا زیاتې سپینې خبرې وشي، خو د ناټو د ننه کړکیچونه یوه نوې خبره نه ده. تاج ملیار، د آشنا راډیو، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
او دا هم د دې خبرونه وروستی رپورت. د کونړ د ولایت له 15 ولسوالیو له جملې څخه په 10 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن واکسین په وړاندې خنډونه موجود دي، چې له دې امله یې تر 40,000 ډېر ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه محروم پاتې دي. پام کړئ د ذبیح الله غازی رپورټ.
کونړ کې د 10 ولسوالیو په غریزو او له حکومتي ولکې په وتلو سیمو کې تر 40,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې کیږي، چې چارواکي وایي په ولسی کچه هلې ځلې جاري ساتلي خو لا یې غوڅه پایله نه ده ورکړې. د کونړ د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د برخې مشر ډاکټر محمد اساق وایي دا ورته د اندېښنې وړ مسله ده او اکثره ماشومان د داعش او طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې پاتې کیږي.
تقریبا 40,000 یو سلوات ماشومان زمونږ نه پاتې کیږي په همدغه راوند کې. مشکلات خو زمونږ په د سرکانو مرمرې ولسوالۍ، په سلطان کې، په دانګام کې او په اوټاپور، په پیچ او چپه دره، نرنګ، دوکۍ او په نورګل ولسوالیو کې
هغه وایي د قومي مشرانو په کومک هڅې پیل کړي چې که د طالبانو او داعش تر واکلاندې سیمو کې ماشومانو ته د واکسینو اجازه ورکړي، خو لا تر اوسه په دې برخه کې نه دي بریالي شوي.
نو که کله دوی اجازه وکړو، دوی خو تر اوسه مونږ ته دا خبره لا نه شي کړي چې جوماتونه او کلینیکونو ته، یوازې کلینیکونو کې مونږ ته ویلي دي، خو لا تر اوسه زمونږ ولایتي تیر په دې باندې سره موافق شوی نه دی چې یا مونږ په کلینیکونو کې کاکه ادامه ورته کوی. ډېر هماغه تعهد کې دی چې څوم دولتي دولت د لاندې ساحه کې دی، طالبان تعهد ته مونږ هېڅ تفصیل چې هغوی مونږ ته دا خبره کړې ده او مونږ د هغوی په هماغه تعهداتو ولاړ یو.
ډیر شمیر ولسی خلک هم د حکومت په مخالفو وسلوالو غږ کوي چې د واکسینو پر وړاندې دې خنډ نه جوړی او د ماشومانو راتلونکي ته دې پام وکړي. د کونړ ځینې قومي مشران هم وایي خپلو سیمو کې د واکسینو د کمپینونو ازادېدو پسې جرګې مرکې کړي، خو په دې چاره کې لا نه دي بریالي شوي.
طالبان وایي د امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل کولو ته چمتو دي. طالبانو دا خبره وروسته تر هغه وکړل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ افغانستان ته په ناڅاپي سفر ولاړ. ټرمپ د بګرام په هوایي ډګر کې وویل چې طالبان به ممکن په اوربان موافقه وکړي. د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت به ډېر ژر د اسلامي دولت داعش ډلې د هغو بهرنیو غړو د برخلیک په اړه پرېکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې حکومت ته تسلیم سوی دی. یوې هندي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې کابل شایي د داعش ډلې لس جنګیالي چې د هند اتباع دي نوې ډلې ته وسپاري. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم د کاندید عبدالله عبدالله د پلویانو مظاهره د کابل په وخت د ماپښین په یوه بجه پای ته ورسېده او یو شپږ مادهیز پرېکړه لیک یې صادر کړ. په پاکستان کې محصلین د حکومت څخه غواړي چې په پوهنتونونو کې د اتحادیو په جوړېدو بندیز لیرې کړي. د جرمني، ترکیې، برتانیې او فرانسې مشران د سوریې د وضعیت په هکله غونډه کوي. د جرمني حکومت ویلي دا خبره به په لندن کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې څخه مخکې وسي. ټاکل سوې د ناټو د مشرانو غونډه بله اونۍ پیل سي. په عراق کې د کورنۍ جګړې خبر ورکړه سوی او د بلې خوا د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي وویل پارلمان ته به خپل استعفا وړاندې کړي. هند سریلانکا ته د 400 میلیونو امریکایي ډالرو پور کولو ژمنه وکړه. دغه ژمنه نن په نوې ډیلي کې د صدر اعظم د هند د صدر اعظم نریندرا مودي د سریلانکا د نوي جمهور رئیس سره د ملاقات پر وخت وکړله. قدر مون اوریدون کازمور دخ پروانه پای تا ورسیده. لر روست با داریخ پروانه پیل سی او هیلی دزمور در روختیا اونی زخ پروانه هیره نکری. ترو بیامو